والذين استجابوا لربهم هغوی معاف کوي، هغوی غضبناک شي، غصه ورله ورشي، خو هغوی وایي چې پرېږده وه او هغوی معاف کړي، درګذر وکړي الله د خاطره. سبحان الله، الله تعالی دې په مونږ کې هغه ټولې کوالټیز پیدا کړي. والذین استجابوا لربهم، او هغوی مني د خپل رب خبرې، هغوی داسې نه وایي چې نور هر څه منم خدای او حکم نه منم، ځکه چې دا زه نشم کولی. الله تعالی وایي چې 100% سبمیټ کړئ خپل ځانونه. څوک د الله په هر حکم باندې سمعنا و اطعنا کولی شي، چې څوک خپل خواهشات قربانولی شي د الله د حکم په راتلو باندې، چې څوک خپل خواهشات کنټرول کولی شي الله تعالی ته ښکته شي. داسې مه کوئ چې خپل خواهشات ته ښکته شي. الذين استجابوا لربهم، هغوی حکم مني د خپل رب. مون خلق بعضی وخت وایو چې دا یو حکم زه نشم منلی، او شیطان هم صرف یو حکم نه و منلی، هغه لعنت زده شو. د آدم علیه السلام نه هم صرف یو گناه شوی و او د جنت نه وایستلی شو، نو د الله سبحانه و تعالی یو حکم هم سپک نه دی ګڼل پکار چې زه خو صرف یوه پرده نه کوم، نور خو هر څه کوم. ها، بنده دا ویلی شي چې یا الله زه ستا حکم منلو ته تیار یم او د خپل طرف نه پوره کوشش کوي. الله تعالی خو انصاف والا دی، انسان کوشش کوي بیا غورځېږي بیا پاسي، او موږ له خپله جایزه اخیستل پکار دي چې هغه کوم کوم کارونه دي چې زمانه نه کیږي. 15 سپارې له راغلو او زه وایم چې زه نشم کولی. ما وبایلله د خپل خواهش په مخ کې ما شکست وخوړو، زه نشم کولی. نو د الله تعالی ټوټل سبمیشن پکار دی کچرې جنت ته تل غواړئ. واقام الصلاح، او قیموی منځ، ظاهره د 15 د منځ کال راځي، او هغه خلک چې د الله په حکمونو باندې لبیک وایي نو د ټولو نه مخکې به هغوی منځ قیموي د هغې د ټولو شرطونو سره، د پابندۍ سره خپل منځونه کوي. داسې نه وایي چې نه مونږ د سحر منځ له نشو پاسېدی، هغه راته ګران وي، شپې نن سبا ډېرې لنډې دي، څه وکړو؟ د ماسخوتن د منځ پورې ویخ نشو پاتې کېدی. نو هغوی داسې نه کوي، بلکې منځونه قایموي. او اوس دا یو داسې کوالټي ده چې مونږ مخکې نه ده ویلي. او په سوره آل عمران کې یوه خبره راغلې ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله تعالی حکم ورکړی و چې تاسو مشوره کوئ د صحابه کرام رضی الله عنهم سره. په جنگ احد کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا رای وه چې مونږ په مدینه کې دننه جنگ وکړو، لیکن ځینې جوشی له ځوانان وو او هغوی وی چې نه، مونږ بهر ته تلل غواړو او جنگ کول غواړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې خبره واورېده چې زه صحیح ده، او چې بهر ته لاړل نو شکست یې وخوړو. او په هغې کې نورې وجې هم وې، خو یوه وجه دا وه، او بیا الله تعالی هغو ته دا ونه وې چې آینده د صحابه کرام رضی الله عنهم سره مشوره مه کوه، دوی معاف کوه، بلکې وی فرمایل چې د دوی سره مشوره کوه. هلته دا خبره راغله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تاکید وشو، او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله تعالی دا حکم ورکړی و نو موږ له هم بیا مشوره کول پکار دي، ځکه چې دلته راغلی دی چې و امرهم شورا بینهم، د مشورې سره کار کوي په خپلو کې. هغوی ته خپل ځان عقلي کل نه ښکاري چې زه هر څه یم او ما ته د مشورې کولو ضرورت نشته، نه، بلکې وایي چې د مشورې سره کار کوي. او په مشوره کې د دې خبرې خیال ساتئ چې تاسو کله مشوره کوئ نو د هغه فیل د بنده سره به کوئ چې څوک په هغه فیل کې ماهر وي. لکه چې کله تاسو بیماران شئ نو د چا نه مشوره اخلئ؟ د ډاکټر سره مشوره کوئ که نه؟ د چا انجینیر سره خو نه کوئ، ځکه چې هغه د دغه فیلډ ماهر دی. او بله خبره دا ده چې څوک ستاسو خیرخوا وي نو مشوره به د هغې نه اخلئ، او ستاسو به په هغو یقین وي چې دی به راله صحیح مشوره راکړي، او چې هغه عقلمند هم وي. دغه شان چې کله تاسو د دین سو مشوره کوئ نو د یو دیندار کس سره به کوئ. دغه شان خاص طور د هغه خلکو نه ضرور مشوره اخلئ چې څوک اجتماعي نوعیت واله وي، چې په هغې کې د ټولو فایده وي. لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به جنگ لتلو نو هغه به د خپل صحابه کرام رضی الله عنهم سره مشوره کوله، ځکه چې هغه یوه عوامي معامله وه، د پبلک معامله وه، د یو فرد معامله نه وه، حالانکه مشوره تاسو انډیویجوالي هم کولی شئ، لیکن خاص طور چې کله په یو کار کې د پبلیک نفع او نقصان وي نو په هغې کې ضرور اخلی مشوره. او دویمه خبره په مشوره کولو کې ډیره اهم ده، او هغه دا ده چې د مشورې کولو نه پس د فاینل ډیسیژن حق د امیر سره وي. چا چې مشوره اخیستې وي، چې څوک امیر وي او یا چې چا مشوره اخیستې وي، د هغو حق وي چې هغه فاینلی ډیسایډ کړي. او اوس چاله دا خبره نه دی مایند کول چې مشوره یې زموږ سره کړې وه او بیا یې هغه هم نه منله. نو اوس مونږ په دې خبره باندې خفه یو د هغوی نه، ځکه چې زموږ خبره یې وانه اورېده. نو څه فایده؟ نو ګورئ، مشوره مشوره وي او تاسو به زور په چا باندې نه راولئ، چې تاسو ته به ضرور زموږ مشوره منل وي، چې زما خبره به منې. نو اوس دلته څه دي؟ په احد کې څه شوي وو؟ په هغې کې د منافقینو یوه ډله واپس شوې وه د جنګ نه، او عبدالله بن ابی هم دا مشوره ورکړې وه چې په مدینه کې دننه جنګ وکړي. نو هغه وایي چې زمون خبره چاو نه منله، نو مونږ واپس ځو. نو د مشورې دا مطلب نه وي، او چرته هم دا خبره مه مایند کوئ چې زمون خبره چاو نه منله. نو مشوره صرف مشوره وي. او په دې کې درېمه خبره دا ده چې د مشورې دا مطلب نه وي چې کوم طرف ته زیات خلک وي نو هغه مشوره به صحیح وي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د غزوه خندق په باره کې مشوره کړې وه، نو هغه صرف د حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه سره کړې وه، حالانکه هلته ډېر کبایر صحابه کرام رضی الله عنهم موجود وو. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت سلمان فارسی مشوره ومنله، لیکن هیچ چا دا خبره مایند نه کړه چې مونږ ټول موجود وو او د حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه خبره ومنلی شوه. نو په دې کې سو هر جنوي د یو خبره هم منلې کېدی شي، او په دې خبره هم خپل ځانونه پوه کړی چې فاینل ډیسیژن به د امیر وي او دا حق داغو دی. او دا شان مونږ په خپل انفرادي معاملات کې هم مشوره کولی شو، او د مشورې فایده دا وي چې کله انسان دا سوچ کوي چې زما سره کوم عقلي کل دی، که د چا سره مشوره وکړم نو هغه به راته ښه خبره وکړي او د هغې سره به د بنده فایده وشي. او بعضې خلک مشوره کول خپل توهین ګڼي، خپله بې عزتي ورته ښکاري. د هغې دا خیال وي چې خلک به وایي چې د دوی خپله پوهه نشته. نه، کچرې زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مشورې نه کار اخیستی و، نو مونږ ته مشوره کول بد نه دي ګڼل پکار چې مونږ ولې مشوره وکړو. نو یو حدیث راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د دې لپاره زما د امت عبادت گزار خلق جمع کړی او په خپلو کې دا خبره طی کړی، د چا د یوې رایې سره فیصله مه کوی. او داسې کله شوي وو د حضرت بغدادی نه حضرت علی رضی الله عنه روایت کړی دی چې هغوی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم تعرض وکړو چې ستاسو نه پس کوچرې مونږ ته داسې څه معامله پیش راشي چې په هغې کې قرآن سو فیصله نه وی کړي او کو په حدیث کې هم دا غي سو حکم نه ملاویږي، نو موږ سو کړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د دین کوم فقها دي، نو دا غي سره مشوره کوي، او چې هغه په خپل کې و فیصله وکړي نو تاسو بیا په هغه باندې عمل کولی شئ. او په دې کې داسې نه ده چې د بی علم او بی دین خلکو سره مشورې کوي چې زه د قرآن کلاس واخلم او کنه، چې چا چرته کلاس نه وي اخیستی نو هغوی خو به درته وایي چې نه هیڅ ضرورت نشته دی، د دې سره به درته څه نوکري میلاو شي. نو د دې نه پته لګي چې مشوره به د چا سره کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله څوک د یو کار اراده کوي او په هغې کې د مشورې سره عمل وکړي، نو الله تعالی هغو ته د ارشد عمور طرف ته هدایت ورکوي، د هغو مخ به هغه طرف ته وګرځوي چې په هغې کې د هغو دپاره خیر وي او بهتري وي چې کله بنده مشوره کوي. او ګوره، یوه مشوره د الله سره کول وي، او هغه د استخاره چې کله انسان په یو اهم معامله کې وي او بنده نه پوهیږي چې زه څه وکړم، نو هغه دې استخاره وکړي او دغه شان بیا دې مشوره وکړي، ځکه چې په یو بل ځای کې راغلی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله یو قوم د مشورې سره کار کوي نو ضرور د هغوی صحیح طرف ته هدایت وشي، یعنی د الله تعالی بیا مدد راځي. نو مشوره کول هم د هغه خلکو کار دی چې څوک به جنت ته ځي. ومما رزقناهم ينفقون، او هغوی خرج کوي د هغې نه کوم رزق چې مونږ هغې له ورکړی دی، او دا هم جنت ته د تلو والو یو صفت دی چې هغوی د الله تعالی د خاطره خرج کول واله دي. او دا هم هغه خلق کولی شي چې د چا په الله تعالی باندې بروسه وي، یقین وي، او په دې کې ترغیب ورکړی شوی دی چې خرج کوئ. کوم رزق چې زمونږ سره دی نو هغه خو الله تعالی مونږ له راکړی دی. تاسو چې کله دې دنیا ته راغلی وای نو لغړ بدن او خپیا بلخپې وای، خالی لاس راغلی وای. الله تعالی درله درکړل هر څوکنه، هغه رب چا چې درله درکړی دي نو هغه فرمایي چې د دې نه لږ شان ورکړي. نو د خرج کولو په وخت کې دا سوچ په کار دی چې واقعي دا خو زما نه دی، بلکې دا خو الله تعالی مال راکړی دی، نو بیا زما د پاره خرج کول دومره ګران کار نه وي. په خوله خو مونږ ډېرې د همدردۍ خبرو کوو، او چې کله د خرج کولو وخت راشي نو بیا مونږ خپل موټی بند کړو، نو دا بیا څنګه همدردي ده؟ او د الله تعالی په لاره کې صدقه کول، د الله تعالی په لاره کې خرج کول، دا داسې لوی کار دی چې کله د انسان د مرګ وخت راشي نو هغه به وایي چې یا الله ما واپس ولیږه چې زه صدقه ورکړم، چې ما له دې لږ مهلت راکړی وی نو ما به صدقه ورکړی وه. صدقه داسې غټه نیکي ده، او انسان به هغه وخت هم حسرت کوي، د مونځ او روجې به نه کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د جهنم نه بچ شئ که د کجور یوه ټوکړه هم ورکول وي تاسو ته، که دومره شان سوشی در سره وي نو هغه تاسو خرچ کړئ او د جهنم نه بچ کېدی شئ. او ومما رزقناهم ينفقون، څومره ځله په قرآن کې راغلی دی، یعنی د دې مطلب دی چې الله تعالی خوښوي چې د الله په لاره کې خرچ کړی شي. انسان خپل بینکونه ډکوي، تجوریانې ډکوي، خپل لاکرز ډکوي، لیکن چې کله د الله تعالی په لاره کې د خرج کولو وخت راشي نو زړه یې تنګ شي چې دومره خو مو ورکړه، اوس به لا نوره ورکوو. او اوس خو ورکول نور هم آسان دي، د یو کلیک سره بنده هر قسمه صدقه ورکولی شي. په کمپیوټر یا فون باندې بنده د یو کلیک سره پیسې لیږلی شي او په هغه وخت باندې بل کس ته ورسي. او ستاسو د طرف نه صدقه دا شي، چېرته د تلو ضرورت هم نشته. که د چا سره سو نه وي نو په ګرمۍ کې چا له یخې اوبه ورکړئ، نو د صدقې یو قسم نه دی. په مختلفو طریقو باندې تاسو صدقه کولی شئ. پته نه لګي چې زمونږ یو وړوکی صدقه لکه کجوره چې وي او الله تعالی د احد غر برابر کړي، هغه یو ډالر چې ما خرج کړی وي الله تعالی هغه یو غټ غر جوړ کړي. داسې مه وایئ چې ما مخکې هم ورکړی دي نو اوس نشم ورکولی. نو په هر ځای کې ورکوئ، که لږه هم وي. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، او هغه خلک چې کله رسیږي هغوی ته څه زیاتې نو هغوی بدله اخلي، یعنی چې کله د هغوی سره ظلم او زیاتې وشي. او ګورئ دا مکی صورت دی، هلته مسلمانانو ته ویلی شوي وو چې تاسو خپل لاسونه منع کړئ. داسې نه ده چې هغوی جنګ نه شو کولی، لیکن هغوی ته حکم نه و چې تاسو به لاسونه نه اوچتوئ، لیکن د مؤمن دپاره دا لانګ ټرم نه شي کېدی. وویلی شو چې داسې به همیشه نه وي، همیشه به برداشت کول نه وي، او داسې به نه وي لکه څنګه چې عیسایان کوي. هغوی دا شی جوړ کړی دی چې څوک درله په یو مخ باندې څپېړه درکړي نو بل مخ ورته هم ورمخ کې کړی. نو هغوی خدا جوړ کړی وو، لیکن بیا یې پې په خپله هم عمل نه شو کولی. هغوی به وایي چې مونږ داسې ښیو چې مونږ داسې کوو. الله تعالی ته پته ده چې په انسان کې داسې جذبات راوچتېږي چې زما سره زیاتې شوی دی نو چې زه بدله واخلم. نو وفرمایلی شو چې ټیک ده، هغوی همیشه د ذلت ژوند نشي تیرولی، د الله مدد وي د هغوی سره، او هغوی بیا د بدلې د اخیستو قابل شي. نو مؤمن مستقل ذلت نشي برداشت کولی، مستقل ظلم نشي برداشت کولی. وجزاء سیئه سیئه مثلها، او د بدی بدله ده بدی د هغې په شان. یعنی دلته وفرمایلی شو چې که چا در سره بدی کړی وي نو تاسو د هغه کس نه هم هغه مره بدله اخیستی شئ. دلته سیئتون ولی وویلی شول؟ چې څوک بدی کوي، که چېرې د هغې په بدله بل کس هغه مره بدله واخیسته نو دې ته بدله ویلی شي، بدی خو نه شو ویلی. لیکن دلته د مشاکلت د اصول د لاندې، لکه څنګه چې یو وکړل نو دغه شان بل کس وکړل، د هغې په وجه سیئتون راغی. دلته څه مطلب دی؟ د دې چې بدله یې ده د هغې په شان، چې یو بنده چاله سپیړه ورکړي نو هغه بل کس ورله هم هغه شان سپیړه ورکولی شي. کو هغه زیاتې وکړي او سو وایي نو دی هم د هغې برابر کولی شي، ځکه سیئتون راغلی دی چې بالکل هغه امره، لکه څنګه چې دا دوه الفاظ یو شان دي نو هم دغه شان هغه امره بدله پکار ده. یو سړی راغلی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا چې زما غلام دی هغه زما سیزونه خوا دی خوا کوي، نو بیا زو هغه له دې سزا ورکوم، نو زما سره به په آخرت کې څو کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کو دا غو زیاتې زیات خیږي نو هغه به تاله درکوي، او که چېرې ستا زیاتې زیات شي نو ته به هغه له ورکوي. نو بیا هغه خپل غلام آزاد کړو، زموږ دین موږ له اجازت راکوي چې که څوک در سره زیاتې وکړي نو تاسو بالکل هغه امره بدله اخیستی شئ، مګر د بدلې په اخیستو کې بیا احتیاط کوئ. کو څوک مو یوه سپیړه ووهي او هغه بل کس یې هم ووهي او ورسره ورسره دیکه هم ورکړي نو اوس دو زیاتې وکړو، ځکه چې د سپیړې سره سره یې دیکه هم ورکړه. او موږ خلک وایو چې د خختي جواب د کاڼي سره ورکوي، نو دا بیا بدله نه وي بلکې دا بیا زیاتی شي. نو بهتره دا وي چې بنده بیا هغه کس معاف کړي. نو وفرمایلی شول چې فمن عفا واسلح فاجره على الله، او چې څوک معاف کړي او اصلاح وکړي نو دا هغو اجر د الله سره دی. عفا چې معاف کړي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مثال په دې کې بست مثال دی. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته هم د خپل ځان لپاره انتقام نه دی اخیستی. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د ونې د لاندې آرام کوو او یو سړی راغی او هغوی چې اوس به تا زمانه څوک خلاصوي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې الله تعالی، او بیا توره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس کې راغله، ځکه چې د هغو د لاس نه وغورځېده، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه بیا معاف کړو. نو وفرمایلی شول چې معاف کول افضل دي، او هغه ښځه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوراک کې زهر اچولی وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې نه هم بدله نه واخیستی، لیکن په ځینې ځایونو کې بدله اخیستل هم ضروري وي، ځکه دلته راغی و اسلحه او هغه اصلاح وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر خلک معاف کړو، اصلاح وشوه، هغه جانی دشمنان بیا څنګه مسلمانان شول، او بیا د هغو خواږو صحابه جوړ شول رضی الله عنهم. او بعضی وخت داسې وي لکه یو کس قاتل وي یا ډاکو وي یا په جیل کې وي، او هغوی د جیل نه رازاد شي چې موږ تاسو معاف کړئ، او چې پیمانه نه وي او هغوی معاف شي نو هغوی به بیا څه خپله اصلاح وکړي. او ها، اصلاح هغه ځای کېدی شي. یوه واقعه به تاسو اورېدلې وي چې یو سړی د خپل زوی قاتل معاف کړو، او قاتل غیر مسلم وو، او هغه کافر بیا په هټکو هټکو وجړل. دلته د اصلاح چانسز شته. او بعضی وخت داسې مجرمان او خلک وایي چې نه، موږ په دې باندې حد نه جاری کوو، د دوی لاس نه کټ کوو، زموږ پیره هم شو، نو داسې نه شئ کولی. چې په یو ځای کې اصلاح کیږي نو هلته فمن عفا واسلح فاجره على الله، پس چې څوک هم معافي وکړي هغه اصلاح وکړي نو داغو اجر په الله دی. ستاسو سره یو رشته دار بد وکړل او ډیر بد وکړل، اوس تاسو بدله اخیستی شئ، ځکه چې تاسو د هم خبرې درځي، او تاسو وایئ چې نه، زه د الله نه اجر غواړم، تاسو هغه معاف کړو، او دا خبره تاسو نوټ کړئ. تاسو ته به په دنیا کې هم په نظر راشي چې څوک هم داسې کوي نو بیا الله تعالی هغوی له په دنیا کې هم اجر ورکوي. په دنیا کې هم بیا هغه خلک د هغوی سره محبت کوي چې چا زیاتې کړي وي، نو بعضې وخت هغوی ته ندامت محسوسیږي، لیکن که هغوی او هم نه کړي نو الله تعالی نور خلق د هغوی سره محبت کول واله پیدا کړي. هغوی په خپلو اخلاقو کې داسې ښایسته وي چې خلق د هغوی سره محبت کوي، چې چا له معاف کول ورشي نو دا هم د حوصلې کار دی. دا ټول د حوصلې کارونه دي. ګورئ، جنت خو آسان کار نه دی، هسې خو نه میلاویږي. او جنت ځای داسې دی چې د مشکلاتو نه د تیرېدو نه پس به میلاویږي. الله تعالی ښودلی و جبرائیل علیه السلام ته د هغې په لاره کې ډیر مشکلات وو. دا ټول مشکل کارونه دي، او د دینه د تیرې دون پس به جنت ملاویږي. په لار کې به رکاوټونه او مسلې راځي، لیکن کوم منزل ګوري نو هغه ډېر خیسته دی چې کله هم په قرآن کې راشي چې د هغو اجر د الله په ذمه دی، یا چې په حدیث کې وویلی شي په بعضی کارونو باندې د اجر متعلق وویلی شي، او یا چنده یا اوسوه چنده، لیکن چې کله وفرمایلی شي چې د دې اجر د الله په ذمه دی الله به ورکوي، د دې مطلب وي چې الله تعالی به بے حساب ورکوي، یعنی ډېر زیات به ورکوي. سبحان الله، کچرې مشکل کار وي نو وګورئ چې د هغې اجر څومره لوی دی، ځکه چې د دې دپاره زړه ډېر لویول پکار وي. زړه غواړي نه د بنده چې معافي کړم، او څنګه به پته لګي چې معاف کړی هم دی او که نه؟ په خوله خو مونږ وایو، لیکن دا چې د زړه نه یې معاف کړی دی او که نه، نو د هغې یوه نښه ده. کچرې تاسو واقعي څوک معاف کړی وي نو د هغې نه پس خپلو خبرو ته وګورئ چې تاسو د هغو په باره کې څنګه خبرې کوئ. چې کله تاسو د چا سره ناست یې او د هغو خبره راشي نو تاسو څه وایئ؟ د دې نه به پته ولګي چې مکمل طور یې معاف کړی دی او که نه. که نه یې وي معاف کړی نو څو نه څو غلطه خبره به بنده وکړي، د هغو په باره کې به ثبت د خولې نه وځي، او که واقعي معاف کړی وي نو بیا به هیڅ هم نه وي. فمن عفا واصلح فاجره على الله. یا الله، زمونږ نه هم دا کار واخلی، مونږ له هم داسې لوی زړونه راکړي چې مونږ خلک معاف کړو، مونږ له هم حوصله راکړي که څوک زمونږ سره بد هم وکړي خو چې مونږ یې معاف کړو. پرېږدئ، لټ ګو کړئ، فورګیټ کړئ، اګنور کړئ، ځکه چې زما اجر د الله نه پکار دی. نو په هغو مه ورپسې کېږئ چې څوک څه ووایي، نو بنده له د هغه وخته پورې آرام نه راځي چې تر څو پورې هغو له جواب نه وي ورکړی. هر خبره د دې قابلیت نه وي، کله کله یخ شی لګ، کله کله پرېږدی، او تاسو په هغې باندې درې ورځې تیرې کړئ. د هغې نه پس وګورئ چې تاسو هغه بنده له جواب ورکول غواړئ او که نه، بیا به ستاسو زړه نه غواړي جواب ورکول، بیا به وایئ چې پرېږدوه. نو هر څیز له درې ورځې ورکوئ، چې په کوم وخت در له ډېره غوسه درغلی وي نو دغه وخت فون او چتولو ضرورت نه وي، د جذباتي کېدو ضرورت نه وي. که اوس ورله جواب ور نه کړم نو پته نشته چې څه به وشي، وبچوم د غوسې نه. نه، د هغې نه پس به تاسو پته ولګي چې خبره څه دومره لویه نه وه، پرېږدوه. نو د غوسې د کنټرول کولو ښه طریقه دا ده، او بیا به معاف کول هم آسان شي، او چې چا بدله واخیسته نو اوس دې هغوی دا سوچ نه کوي چې ماته به اجر هم میلاویږي، ځکه چې اوس خو تاسو خپله بدله واخیسته. او چې چا چاته خیرې وکړې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغو هم خپله بدله واخیسته. انه لا يحب الظالمین، بے شک الله تعالی محبت نه کوي د ظالمانو سره. دا خبره ایک دم زړه نیسي الله محبت نه کوي د ظالمانو سره. نو دلته ظالم څوک دی؟ د ظلم ډېر زیات قسمونه دي، او په کوم کانټکس کې چې دا خبره شوې ده نو دلته ظالم څوک دی؟ په دې کې ظالم هغه دی چې چا د ظلم ابتدا کړی وي، یعنی شروع یې کړی وي، اولنۍ څپېړه چې چا ورکړه، چې چا مخکې کنځلې وکړې، چې چا د یو بنده نه څه شی وتښتوه، چې چا بد رد مخکې ووی، خو د هغو نه بدله واخیستی شي نو بیا هم ظالم هغه جوړیږي، ځکه چې بدله د هغې په شان واخیستی شوه، ظلم دو کړی و. دویم هغه کس هم ظالم دی، بعضی وخت مظلوم هم ظالم جوړ شي. مظلوم چې کله بدله اخلي او زیاتی وکړي نو هغه ظالم شو، لکه ما چې درله مثال در کړی و چې یو کس سپیړه ورکړي او هغه بل کس ورله سپیړه هم ورکړي او ورسره دیکه هم ورکړي، نو اوس مظلوم څوک شو؟ اوس هغه اولنی کس مظلوم شو او دی ظالم شو، ځکه چې دوله برابر بدله اخیستل وو لیکن دو زیاتې وکړو. پوه شوئ؟ نو الله تعالی دا شان ظالمان نه خوښوي، دا دواړه ظالمان دي.
ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل.
او چې څوک بدله واخلي پس د خپل ظلم نه، نو نشته په هغوی باندې سولاره. سولاره نشته د دې څه مطلب دی؟ یعنی په هغوی باندې هیڅ ملامته نشته، یعنی چې چا د ظلم بدله واخیسته نو تاسو نشئ ویلی چې تو بده یې، یعنی که د چا سره زیاتی وشو او هغه بل کس برابر بدله واخیسته نو اوس په دو باندې ملامته نشته. لکه اوس څوک قتل وکړي او حکومت دغه بل کس له د قتل سزا ورکړي په قصاص کې، نو اوس څوک دا نشي ویلی چې های دای ولې قتل کړو. دله معاف کول په کارونو الله تعالی هغو له حق ورکړی دی. دو ته بد مه وایئ، بد خو هغه کس دی چې چا اولنی کس قتل کړی و. بې شکه کومه بدي چې ده، کوم الزام چې دی، نو هغه په چا دی؟ علی الذین یظلمون الناس، هغه خو په هغوی باندې دی چې څوک ظلم کوي په خلکو باندې. بد هغو ته ویل پکار دی چې هغو ولې دا شروع کړی و، نو الټه خلک په هغو پسې ولګي چې څوک بدله واخلي. هغو خو برابر بدله واخیسته. او ګورئ، دلته بیا ملامت په هغه کس باندې هم ده چې څوک په بدله اخیستو کې زیاتې وکړي.
ویبغون فی الارض بغیر الحق، او هغوی بغاوت یعنی سرکشی کوي په ناحقه، یعنی خلک تنګوي بغیر د حق نه. دا غي حق نه جوړيږي. دوی فساد کوي په ځمکه کې، دوی ملامت دي. اولئک لهم عذاب الیم، هم دا خلک دي چې د دې لپاره دردناک عذاب دی. نو هغه ته بد مه وایي چې څوک د خپلې بدلې اخیستو لپاره ودرېدو او هغه برابر بدله واخیسته، لیکن اکثر انسان زیاتې وکړي چې کله هغه بدله اخلي. په انسان کې دا شی دی چې کله هغه په بدله اخیستو باندې راشي نو هغه زیاتې وکړي، لیکن که څوک برابر بدله واخلي نو بیا هغو ته څوک بد رد نشي ویلی او هغه نشي ملامته کولی. ملامته خو هغه کس دی چې څوک ظالم وي او ظلم کوي، دا هغوی لپاره بیا دردناک عذاب دی. ولمن صبر وغفر، او البته چا چې صبر وکړو او هغو معاف کړو. ان ذلك لمن عزم الامور، او چې بیا چا صبر وکړو، صبر سوی یعنی هغه برابر بدله وانخلي او معاف کوي. د غفره مطلب وی پټول، او د عفا مطلب دی خړول چې بالکل ختم شي. غفره یعنی پټول. نو اوس د دې خبرې چرچه م کوي چې تاسو ته څه پته ده چې په اصل کې زما سره دو داسې کړي دي. زه درته څه وایم، ما خو بدله نه ده اخیستي، لیکن چې په کوم ځای کې ناست یئ نو هلته هغه بنده شرموئ چې دا خو داسې ده. ډېر بد رد ورپورې ووایئ او بیا وایئ چې خیر ما خو معاف کړي ده، اوس څه وکړم؟ ټیک ده، الله دې زما سره. نو اوله خو تا دومره د دنیا خبرې وکړې او اوس وی چې زه خیر دی، ما خو معاف کړی ده. نو صبر بیا داسې نه وي. د دې آیتونو په رڼا کې مونږ له خپل ځان ته هم کتل دي، ځکه چې مونږ ډېر وروسته یو. مونږ ته د اصلاح ډېر غټ ضرورت دی. په خوله خو مونږ وایو چې دومره سپارې مو وویلې، نو مونږ ډېر وروسته یو. په عمل کې قرآن مونږ ته آینه ښیي. په دې کې خپل ځان ته ښه په غور سره وګورئ. نو مونږ ته امپروومنت ډېر غټ ضرورت دی. ولمن صبر وغفر، الله تعالی وفرمایل چې څوک صبر وکړي او برداشت وکړي او معاف کړي، نو دا ډېر د همت د کارونو نه دی، دا د عزیمت د کارونو نه دی. د عزیمت کوم کارونه دي چې کوم ډېر بهترین او بست کارونه وي او چې د هغې اجر ډېر لوی وي. یاد وساتئ دا خبره چې دا د نبیانو کارونه دي، د عزیمت کارونه، یعنی ډېر د اوچتی درجه کار دی. دا د نبیانو کردار وي. دا د عام خلکو د وس خبره نه وي، ځکه چې د دې لپاره د همت ضرورت وي، د دې لپاره لوی زړو او حوصله پکار وي. ومن یدلل الله فما له من ولی من بعده، او چې څوک الله سبحانه وتعالی بې لارې کړي نو د هغو لپاره بیا څوک دوست نه وي. اصل ولی الله تعالی دی، دوست، حمایتي، مرستی والا، کارساز، مددگار، دا ټول مونږ ویلی دي. چې څوک الله بې لارې کړي، الله تعالی څوک گمراه کوي، څوک بې لارې کوي، چې څوک پخپله گمراه کېدل غواړي، چې هغه پخپله ویزار وي د هدایت له لارې نه، دا هغو نه وي خوښه دا لاره، نو الله تعالی بیا هغه نه راولي د زبردستۍ سره. الله تعالی ته ښه پته ده چې په چا کې څه دي. مونږ ته پته نه وي، مونږ خو ظاهر ته ګورو چې د دې غریب څه قصور دی، دو ته ولې هدایت نه میلاویږي. نو الله تعالی ته ټوله پته ده چې په چا کې څومره ټینډنسي ده، څومره رغبت دی. نو د هغې په بیسس باندې بیا د هغو فیصله کیږي چې دوله هدایت ورکول دي او که نه. ټیک ده، د دو ګمراهي خوښه ده، نو الله تعالی ورته د ګمراهۍ لارې کلاو کړي.
بیا دا غدا پار سوک دوست نشتا. اصل ولی اللہ تعالی دے پا دنیا کی ہم او پا آخرت کی ہم چی سوک گمراہی طرف تروان شونو دا غدا پار خوبیا سوک دوست نشتا. باقی سہاری خطولی کمزوری نی.
وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ
او تاسو بگور ظالمانو تا اس مونگ تا دا حشر سین خودلی کی گی. اللہ تعالی فرمائی چی تاسو بگور ظالمانو تا دا دا کم وقت خبر کی گی؟ دا قیامت دا ورزی. هاغ وقت دا هغوی گور عذاب تا، یعنی اس جهنم دا هغوی مخی تا دی او ظالمان ولار دی دا جهنم مخی تا. اس هغوی سو وای دا ڈائیلاغز اللہ تعالی مونږ ته دل تخکار کړل. د قیامت خلا پته نه لګی چې لاک کال پس برازی یا لس لک کلونه پس، زر کال پس راځي او کسل کال پس راځي. سوار لس سوا کال مخکې الله تعالی مونږ ته دا خبره وکړه چې د الله تعالی د پاره مستقبل یعنی فیوچر هم داسې دی لکه اوس دا وخت چې خبره کیږي. نو دغه شان د الله تعالی د پاره دی فیوچر. الله تعالی مونږ ته دا غي ډایلاګز کار کړی دی او هغه څه دي یقولون، هغوی به وایي چې هل الی مرد من سبیل، د واپس کېدو سلاره شته دی، سلاره راوتلی شي زموږ د واپس کېدو، زموږ د واپسۍ سلاره شته چې موږ واپس شو. د قیامت په ورځ به هغوی حسرتونه کوي ځکه چې اوس هغوی له د وخت قدر ورغی کوم چې هغوی په دنیا کې هیر کړی وو، چې هغه څومره قیمتي وو چې په هغې کې موږ محنت کولی شو او د سزا نه بچ کېدی شو. نو هغوی واپس ولې تلل غواړي؟ ځکه چې د هغې وجه دا ده چې د دې عذاب نه د بچ کېدو صرف او صرف دغه یوه لاره ده. موږ په دنیا کې کوششونه کوو، اوس هغوی پوه شول دا هلته د عذاب په کتو سره هغوی ته پته ولګېده. آیا داسې څوک شته چې هغوی په دې دنیا کې په اوسېدو سره په دې خبره پوه شي؟ کوچری پوه شوی نو الحمدلله، ځکه چې د نن ورځې پوهه به هغو له فایده ورکړي. که د قیامت په ورځ بنده له پوهه راشي نو هغه به بنده له هیڅ فایده هم ورنه کړي. هغوی د دې ژوند دپاره حسرتونه کوي او راتلل غواړي کوم چې نن موږ ته میلاو شوی دی. هغوی خواهشمند دي د دې ژوند کوم چې الحمدلله نن زموږ سره دی. صرف دغه یوه لاره ده، دلته په اوسېدو باندې موږ د جهنم نه بچ کېدی شو. نو اوس وخت دی، اوس ځان له خپل آخرت لسو کړئ چې سبا له د پیمانۍ نه بچ شئ.
وتراهم یعرضون علیها
او تاسو به وګورئ چې هغوی به پیش کېږي په هغې باندې، په سو باندې، په هغه عذاب باندې، په هغه جهنم باندې.
خاشعين من الذل
خکت شوی بوی د ذلت په وجه، د رسوایی په وجه. یو هغه خکت کېدل وی چې بنده د خوشحالۍ سره الله تعالی ته خکت کیږي، د الله تعالی د عظمت د احساس وی ستاسو سره، د الله تعالی د عظمت د احساس سره تاسو خکت کیږي. لیکن دا خلک به په دنیا کې نه خکت کېدل، نو نن دوی د ذلت او رسوایی سره خکت شوی دي. دا داسې قافله ده د خلکو چې هغوی د ذلت سره ښکته شوي دي او روان دي، یعنی دا به هم یو عذاب وي د هغه ځای چې دوی به داسې بې عزتي محسوسوي چې چرته به دوی داسې غټې غټې بېګمانې صاحبه وي، چرته بادشاه صاحب، وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب او غټ غټ خلک. دوی ته به خلکو سلوټونه او سلامۍ کولې او چرته نن دومره رسوایی، یو وړوکې شان ذلت به هم نه برداشت کوو چې تا ما ته د خلکو په مخ کې ولې داسې خبره وکړه. ښځه بې عزتي نشي برداشت کولی، وایي چې سړی زه د خپلو رشته دارانو په مخ کې ولې بې عزته کړم؟ او چرته هغه ذلت چې د دومره خلکو په مخ کې به بوتلی کیږي د مجرمانو په شان او شړلی کیږي؟ زناور خلک شړي، نو دومره ذلت او رسوایی به وي. یا الله، موږ د داسې رسوایۍ نه محفوظ وساتې په هغه ورځ، زموږ اولادونه او زموږ نسلونه او زموږ خاندانونه ښکته شوي دي او د ذلت سره روان دي. نو نن په دنیا کې ښکته شئ. نن الله تعالی چانس ورکړی دی چې ښکته کېږئ، او کو نه ښکته کېږئ نن زموږ سره آپشن شته. او که څوک په دې دنیا کې ښکته نه شي نو یوه ورځ خو به ښکته کېږي، که هغه فرعون هم وي. او هغه ذلت به بیا داسې وي چې هغه به چرته یو انسان هم نه وي لیدلی. الله اکبر، استغفر الله ربی. ينظرون من طرف خفي. هغوی بګوري د سترګو د ګټونو نه د سترګو د کنارونه پټ پټ بګوري. ولی ځکه چې د یو څیز نه خلک ویریږي نو بیا بنده ګوري لیکن دغه شان پټ پټ ګوري پوره کتی نشي ځکه چې ویریږي پوره سترګې کلاوهي نه ځکه چې ویریږي او هغه شی نزدې راځي. نو دا شی لږه میجن کړئ چې څنګه ښکته او ټیټ روان دي ورسره ورسره ګوري هم او نه ګوري هم د داسې څیز نه بنده ویریږي چې چېرته ماته ونه لګي. نو دغه شان به دوی د دې عذاب نه ویریږي چې په ما باندې رانه شي. استغفر الله. وقال الذين آمنوا او وای به هغه خلک چې ایمان یې راوړی وي ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. بشک نقصان اوچتول والا یعنی لوزرز. مونږ لوزرز لف استعمالوو لیکن هغوی لوزرز نه دي. اصل لوزرز هغه دي چې څوک خپل ځانونه او خپلې فیملیز په آخرت کې په خساره کې واچوي د قیامت په ورځ چې چا بازی وبایلله. نن فلانی ته جاب میلاو نه شو، فلانی ته په یونیورسټي کې داخله میلاو نه شوه، د هغو کریر جوړ نه شو، هغه خو لوزر دی. ستا سره وړوکی جاب دی او نو خلک کوم خوا ورسېدو، ته خو لوزر یې، هیڅ مو هم جوړ نه کړل، مونږ ته وګورئ تو لاس یې. نو دغه شان به دوی ایمان والو ته په دنیا کې وی. او نن د ټولو نه غټ لوزرز دوی دي. اصل نقصان دا دی، بعضې وخت انسان په دنیا کې پیسه انویسټ کړي او هغه په نقصان کې شي او چې بیا وروسته خلک د هغې په باره کې سوچ کوي نو ډېر زیات خفه شي چې هی هلته مونږ له پیسه نه وی انویسټ کول په کار، دا مونږ ډېره سخته غلطي کړې وه، که په فلاني ځای کې مو انویسټ کړي وی نو نن به مونږ ښه مالدار وو، دا مونږ ډېره غټه غلطه فیصله کړې وه. او ټول عمر چې بنده په هغې باندې سوچ کوي نو هغه دننه یو درد محسوسوي چې ولې داسې وشول. لس او شل کاله هم تیر شي لیکن د هغو غم نه ختمیږي، هغه ورته همیشه یاد وي. او چېرته هغه غم چې بنده ټول عمر شکست خوري او نه صرف خپل ژوند بلکې د خپل کور والو هم، نو د هغو به څومره غټ لاس وي، څومره غم به وي. لږ شان تصور وکړئ او ګورئ په دنیا کې بعضې وخت انسان ته وروسته ګټه هم میلاو شي، دوباره بیا ودرېږي، کو ډېر هم وغورځېږي، کو بینکرپټ هم شي. او د هغه ځای خساره خو داسې ده چې مسلسل عذاب به وي. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. په هغې کې به نه مرګ وي او نه ژوند وي. نو د دې نه بله خساره به سوي. او د فیملی سره د دې مطلب دی چې د انسان ذمهداري ده چې قو انفسکم و اهلیکم نارا. نو خپل ځانونه خپل اهل بچ کړئ د اور نه. او انسان په خپله په دنیا کې تکلیف برداشت کولی شي لیکن هغه وایي چې زما بچو ته تکلیف میلاو نه شي. او زموږ ټولې دعاګانې زموږ د بچو د پاره وي. ولی ځکه چې مور او پلار د هغوی تکلیف نه شي لیدی. نو په هغه ورځ به بنده داسې په تکلیف کې وي چې زه خو سوزم خو راسره راسره اولاد هم سوزي، زما فیملی هم ده. نو ځکه انسان له د خپلې فیملی د پاره کوشش پکار دی په لاره باندې د راوستلو د پاره. یوې ښځې له بهترین ماډل جوړېدل پکار دی د خپلو بچو د پاره چې اوس به زما لوڼه ماته ګوري. او سړی چې پلار جوړ شي نو هغه دې سوچ کوي چې زما زامن به اوس ماته ګوري. همیشه بچی یو سټپ شاته وي. کو یوې ښځې حجاب او عبایا اچولی وي نو لورې صرف حجاب اچولی وي. او چې یوه ښځه صرف حجاب اچوي نو د هغې لور هېڅ هم نه اچوي. که څوک په خپله د ګمراهۍ په لاره وي نو بچی به د هغوی په لیدو سره په هغوی ورپسې وي. اکثریت د خلکو داسې وي الا ماشاءالله بل شان هم کیدی شي خو زیات خلک داسې وي. یوه ښځه او یو سړی د خپلو بچو د پاره رول ماډلز جوړیږي. یعنی ځکه به د هغې نه د بچو په باره کې سوال کیږي چې تاسو دوی ته څه خیلي وو. او ویل صرف وربل نه، یعنی صرف د نصیحت په طور باندې به ورته نه وایې، په خوله به ورته نه وایې، بلکې خودل زموږ اخلاق او کردار هم وي. او هغوی به مونږ کاپي کوي په هغې کې. که چېرې مونږ په خپله سیده یو نو هغوی له مونږ سبق ورکوو. که په دې عمر کې هم زه بدله نه شم نو تاسو هم دغه شان ژوند تېروئ. که چېرې مونږ غواړو چې زموږ بچی دې بدل شي نو مونږ ته به خپل ځان بدلول وي.
ألا إن الظالمين في عذاب مقيم.
واوري چی کلا الا لفظ راشی نو دا اعلان وی خبردار بشک ظالمان با پس دائمی عذاب کیوی او هغه دائمی عذاب وی او دا داسې خساره ده چې نه ختمېدو والا ده. دا عذاب بچلیگی دا نه ختمېدو والا دی او په دنیا کې به ورتوی چې تاسو سمره پاگلان یې چې خپل وخت د دین په کارونو کې ضایع کوئ، خپل کریر جوړ کړئ. په خپل هغوی په دنیا پسې لیونی وو او آخرت ترینه هیر وو، نو اوس سولی اوس دائمی عذاب دی د دوی دپاره.